سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو د 10 خبرونه از ما فرشتي سره اکثر اوري پیل په خبرونو کوو افغان منډي وهونکې کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام نه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د اګست 2 د 100 مترو په وټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو په وټن په 100 مترو واټن په 13.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلی وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی وو. د طالبانو حکومت وړاندې ویلی وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حدات زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروز له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروز په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ګړې توګه خزو او انجونو ته خدمات وړاندې کوو. زیروس په دې ملندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیواله بانک مشروه ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیج هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اگست په 2 پر ریلیف وی پانه خبر کړی، راغلی ل 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې گاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللی دي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو او بیا لنه د کار د نشټون لوجه له افغانستان وتلې دي. راپور وړاندې کاږي د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% یې په جبري توګه راستل شوي وو. په راپور کې راغلي له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میش افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او ځورونې شکایت کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پروند اگست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوې غټون کې نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیشن نوماند اډمونډو کونزالیس د ټاکنو د غټون کې په توګه وپیژند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالیس د جولای میاشتې ولسمشریزې ټاکنه د ډیرو رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 28 په وینزویلا کې ولسمشریزې ټاکنه تر سره شوې چې په دې کې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر اعلان شو. د دې هیواد د ټاکنو ملي شورا اعلان کړی و چې له 80% رایو څخه مادورو 2.15.2 او سیالی کونزالیس 4.2 رای ګټلې دي. خو د حکومت اپوزیشن ویلی وو د دوی نوماند اډمونډو کونزالیس په دې ټاکنو کې 80% رای خپلې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څول افغانستان څخه د بهرنۍ ترهګری د غواخونو مخ ونیسي. د دې وزارت وایاند ویدانت پیټل پروند اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل، د خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غواخونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبان حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وی څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواده راستانه شوې دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې اپ خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم له لارې دیرش، د سپین بولتک له لارې 8 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل، آزادی رادیو وس په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي، خو بل خواته یو شمیر افغانان وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخېدو په اړه وروستي راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
او په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی،
تر 2000 تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دي، نو بیا دا پنکې دي دا خارج راځي، د دوبۍ سره راځي.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم راسره شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته، ملګرو ملتونه وایي لا هم د داعش ترهګریزه ډله په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستان د باندې ویر خپروي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي له افغانستانه خپرېدونکي ترهګرۍ به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نام نه یو لامل شي. پاته حال په دې راپور کې باورې
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانې د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستان د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکې شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي دي، خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ زر آرام سي وسو، هر مشکل دی لار د خبر لار نه او د تفاهم د لار نه د ناس لار د جرګور لار په افغانستان کې امکان دی حل شته د لار نه باید کار واخلي
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی ل جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په مندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده
په همدې موضوع به پاتې شو او په همدې موضوع مو د حقوقو پخوانی د حقوقو پانځي پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکي استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده او په سر کې متره پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او دغه راپورونه څومره حقیقت ته نږدې دي
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما یعنی پاکستان افغانستان او تری او بریدا پور ایران او حتی په مرکزی آسیا که د افراطی دلو د افکار و نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګري فعالیتونو د پاره یوه ښه مساعده سیمه ده نو له دنه امکان نیست کېدی چې دلته مختلف تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګرې ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي
متاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دې نه وختن په وختن د خپل سیاستونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده وي نو په دې اساس دوی دلته په حداقل 40 کاله سرمایه ګذاري کړې ده نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري د لپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالی منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مساعد دي یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کیدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی له سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ بایس کېږي نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته د افغانستان خوندیتوب ته
اول خو زه او شای وړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې اواز یو چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي لموږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده بران کله چې ویل چې د سیمه زمه هیوادونه اوس مثلا ویل کېږي چې حتی القاعده د ایران تر کور لاندې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي بران دا به ظالمانه وي چې اواز افغانستان خاوره مثال ویل شي اما په هر صورت لکه چې ما مخکې عرض وکړ له هرې خاورې نه چې د افغانستان په ضرر ده په افغانستان په 50 کلو کې د افراطی ډلو کاغه چپی افراطی ډلې وی کراستی افراطی ډلې وی ډېر سره مې د دې پرمختګ نه پاتې دي د میلیونونو مهاجرین لري فقر وجود لري لوږه وجود لري چې چیرې دا ګروپونه په فعال وساتل شي او فعالیت کوي په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان له هم ژورې شي
یو وروستی سوال دا چې څنګه شتا سوېله په سیمه کې په غونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي
زه فکر کوم طالبان ته په ټول حال دا مشکله ده ول دي چې ترهګرو ډلې څنګه چې فعال دي خپل طالبان نړیشل لري مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او د کورس کې چې هغه وځپي د دې میدان بشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او په نړیوالو سره لازم تعاملات تیره بیا د تروریزم او د غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به ایز وجه طالبان پخول در پالیسی یا که بریالی نیدی
د سیاسي چارو شنون کې یو په کابل پانتون کې د حقوق پانځي په خوانې استاد نصر الله ستانګزای وو چې په افغانستان کې د ترهګر وډلو پښتون را سرغږېدلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډیره موده کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو ستونزې روانې دي. اوس ورزو ګاونډي پاکستان ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 بی اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه یې تر افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور خوشی کړی دي. په دې اړه سنا کاکړ پاتې حال راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بی اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 340 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل دیموکراتیک ګوند دی ویلمې په خبرولو سره د افغان کډوالو د زورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شوي افغانانو شمېر 200 تنو ته رسیږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغه پراخونیونو د افغان کډوالو ترمن سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیسلرونکو افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تاګ انتظار کوي. زه پخپل هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تاګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان د بیرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیول او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې مشت یو افغان کډوال چې نه غوړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیول او بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړې ده.
سودا په سوته او مبیرون د بوت بازار کې لږه سي د پولیسو ګاډي روانو او د لری نه غږ را باندې وکاو چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې لري به موږ ته مازه دغه سي کیس لرمه پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچو د ماګاډي کې تقریبا 3 نیم ساعت په تانه کې اومه داته د ټلیفون نو اجازه تم نه را کول چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیره سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15000 روپۍ اخیستې وي او بیا زرا خوشی کړم.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې دیش، د سپین بولدک له لارې 48، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 16، او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 6 نیټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه واده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم د نړیوالو موضوعاتو واره رسیدلې دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو خبریاله آلسو ګورما شیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لویه تبادله کې له زندانه راخوشي شوې ده. دا تبادله پرون د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې. امریکا او غربي هیوادونه یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. پاتې حال یې له فریدې سیال نورو.
مننه فرشته جانې. د روسیې او امریکا ترمنځ د سړې جګړې راوروسته د بندیانو په لویه تبادله کې د څلوروش بندیانو له ډلې آلسو کورماشیوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستانه شوې دي. په واشنگتن کې د دغه راخوش شو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیال کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلوي. د دغه راخوش شو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نشتې ملګري بیلاروس وګړي هم راخوش شوې دي. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسي او 8 روسي بندیان بیا امریکا، ناروې، جرمني، پولند او سلوانیا په ګډه خوشې کړي دي. د الویدی ز روسي ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیه په منځګړي توپ د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر زخصناست پر زخصلیکا تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خنۍ سرتیری پاول ویلن د ازادي راډیو آزاد اروپا خبريال السو کورماشیوا، روسي برټنوي فعال ولادمیر کار مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبريال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په هغه الوتکه کې امریکا ته ستنه شوې چې د انقره له هوایي ډګر پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 13 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو کېدو په غوښتنې پورې تړلې وه. د رویټرز خبر اژانس د راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په یو پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله یې په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بده څیره بلله، ویلي دي چې روسان تر ټولو ډیر د همدې په خورشکېدو پر خورشکېدو یې ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په ونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 23 کلن خبریال ایوان ګریشکووچ د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیې کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان پر ځان لګول شوي تورونه ټول رد کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله او څلوېښت کلنه السوبیا د دوو ماشومانو مور ده. د 2023 کال په اکتوبر کې په کازان کې په هوایي ډګر کې نیول شوې وه. پر هغې هم د بهرنۍ اجنټ تور پورې شوې وه. هغه په څه باندې 16 کاله بند محکومه شوې وه. له دې سربېره ویلن چې پخوانی سرتیری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړي دي او هغه هم د جاسوسۍ په تور امریکا ته په بند محکوم شوی وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان نه درته یو راپور لرو. د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونو باروډونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لاری پر دې لارې ولاړې دي، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه دروازه ژر تر ژره خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورسیږي. چارواکي د دې کار لامل دي یو شمېر موټر چلوونکو موقتی صنعت د مودې ختمېدل بولي. نور حالی عبد سپوږمۍ راکوي.
لارې چلوونکي شیراغا احمد زی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غوښتل له افغانستانه پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې روس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سیدی نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې گاڑی به اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري، ویزم لري، ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ پرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھاډ یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډي هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتی قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې، هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 13مې پورې نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی، هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي، په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دی کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې آخر ځل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
و موریدل د تورخم د دروازې د بندیدو لامل افغان سوداګر لستونز سره مخامخ شوی وو او میلیونونه افغانۍ زیان ورته رسیدلې. خو بلې خوا په کندهار کې یو شمیر سوداګرو د وطني کولرونو تولید شروع کړی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو خه بدیل بلل کیږي. نورحال زمونږ همکار ناورو.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته حلبیسازي کوي او له څو کلونو راهیسې په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولران بازار شدی شکر بی خستم بازار را روان دی شګر می دی ډیر خرڅیږي کولران. نو بازار شپ بازار دی کولر نو تر زر وینس او بلارت نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دی. نو بیا د پنکی دی د خارج راځي، د دوبی سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم سچینای مسته روسیا مسته رقم پر رقم دین او پکشي کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فرا ولایتونو ته هم لېږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکي محمد اغاوی د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
اگر زه د دې جوړې مکمل شمج دا یو غره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي، سکو می ور کړی دي، امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا که دې کې مش دوه ډیره رقم قسم خاشي لرو، په وطني خاشي کې مستا، عراقي خاشي مستا، ایرانی خاشي په کې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیمت له 1000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار وسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر دی افغانۍ مرسته د افغانستان خپل تولید دی، در خارجي او د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي، د خلکو وس پر رسېږي او که برق نه وي د بیټرۍ سم کار اخیستی سي که برق کې د برق موجود ته تړل کیږي خو ښه کار کوي.
افغانی کولران خو راست دی ستا قربان سر مچی او د خپل وطن تولید دی، بل دا زموږ پسته وطن خلک د پاره یو لکا زمینه برابره ده. او بل د خارجي کولرانو دا یو نکي مثبت په جهه دغه دی چې یو نکي اوبه هم ډېرې زیاتې نیسي او مصرف کې هم کم دی او بل خپل د وطن تولید دی.
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه درلودل، خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي ترڅو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي میلمه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لاند خبرونه. افغان منډه وهونکی کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام حذف شو. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د اګست 2 د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شو چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. نړیوال بانک فارس حدات زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پانی پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شویو ګټونکي نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسیون نوماند اډموندو ګونزیلاس د ټاکنو د ګټونکي په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرنی ترهګرۍ د ګواکونو مخه ونیسي. د دې وزارت وایانت پیټل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه چې موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پایل ځایل په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنی یو ګواښونو د راپورونو کې راپورو ته مخه ونیسي.
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروګرام کې مونږ مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بالاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
استاذ صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدینه سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیو کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د امدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغ تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریک د سیاغو د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل حد سو کړل او وس تا سیدا ویل سی وسم په اندازه باندې غا ویډیوی پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنوي کې زخه پیسلا به له شکه سی په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې سیادونه وکړه په د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دا غ مسائل دي سی یو یو غ مثبت اړخ دا او بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړی دا خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکار سره وتلی اوسه روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزررت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمار بته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې سی بیاغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزي پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي ا ګنډیر یو ډول تریخ بوټای ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه ک پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی مونږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک وګ نه دی مونږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه تنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک وګ نه درته نيسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځنګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي ترڅو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که منګه ټول افراد ته رسول غواړو نو باید منګه یو تسي اړخ پکیو لرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه ورینی پیسلا اراده یې کنه بزه خو دا وایم چې څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوا توکي دي حتما په نظر کې نیسم باید شدت ورسره مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید تنظیم ورګټ کی کنه
دغه دوا شاین د دوی بایس ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي او غو ټولنه باندې غیر شیندي هغه موضوع ته خلک متوجي کیږي.
بل ستنیز صاحب تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوره مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کوم، خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیا، حتی ما زه خپله په داسې چاپیریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال داده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیکټاک کارو، ټیکټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل ولې ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه هم موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې، چې په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا ما شومان چون پزور بکنه ونی وغلط خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور بکنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشوم توپ کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیاتې او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپل کله زړور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به څه وو حالت کرا سیوري بده خو زړه تنګ او سیله بده یونی سی بار بار په پختنه وو کی هغه اساسي خبره ته مون زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کی بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څه شکل دی تقاریر او دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سده به ډیر خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای اثر کی هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملای مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړ په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر د دې ویډیو اثر د نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه وایي اغه زره خپل مشکل حل کې دوله پاره دی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه تلګیدلی او د نه مردومه ډیر خکې ډیر خوب یو د جبړې موضوعات دا ډیر خې ډیر خوشاله مخو البته دې ترڅنګ مونږ د خپل اساسي شین باید ویډیوي کوڅ خپل ټولنې ته زکه چې مونږ خصوصا پښتون او افغانان ته خدای به تر ټولو ډیر ضروری زکه دا چې مونږ یو لوی سلنه خلک لوسنه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپي کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوستي به اصلاح کوي نو نه لوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي غوله غنه به تر ادا د سنن سبا ټولي زی رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوستم کلیک پک کوي سی وو یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په استلاله استفاده ترې وکړ چې ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په هم دغه احساس باندې په استلاله د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په پیښور کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه غو فیسبوک لړۍ شروع سم ما په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې هغه د مجلاتو د رسپانو برخه اوس موږ څومره زی پد من په افغانستان کې ومه یاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي هغه ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشټ برابر ده او پاکستان کې لا ډیر ده خو په افغانستان کې نه نشټ برابر ده نو ته کو ورسپانه کې کالم لیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیو پیغام باید ورکې ما په همدغه احساس باندې دی ویډیو پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه جایه زه اغیز وینم ما ته ډیر ختمم شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پر زمینګ لیکوالان بیچارهګان ډیر پیسې پیولګي خو بیرته خرڅون کې بیا پیسې لاسته نه راوړي خو ویډیو پیغام باندې مساری پر راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورکه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کې دیسه تعیدات مو لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندې کړي استیو چینل جوړ کړه ته عایدات لري ته بل دي کار و غیره نه په خلاص خو ما دا به تر غناله باور کوي ما به ویل چې ما تل د عایدات نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولن ته ورسی هغه عایدات کني پکې دغه پیغام چې ورسی دا ما ډیر خوشاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشاله یم چې ما د ټولن لپاره اوس کړی دي مننه
مننه ستاسو سبک تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کده سي هغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچې طنز او کمدي وسره وزای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روخانه کوم د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقه په دې ونټ وانه دل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنې خپل ځان په سي روانه کوي غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازمې د خلکو د فکری روخانتیا لپاره په صغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیګم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي کړي د ما مخکې له درته خو چیرته به لیکل کړي نه چیرته په منبر کې جکسي وي مولا خواته دا خبره ټولنې ته نه رسولي چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه شته یا د ونو کلاسې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغر د وغږیږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړي ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدل هم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدل زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې اوسېدل ما حملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نمې دی نظام پاستازیتوب کړه نمې دی ان جی او یا موساتو پاستازیتوب بلکې دی لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دند غنل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپو نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت همدا ده چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سیده خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه زړورتیانه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلای شي باور وکي یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب ته به تر معلوميږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره د توام له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې سما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سوغږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه پجورات سره ورسم پجورات سره په دې معنا د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه وای ټول دې ته بیا قضاوت پرې کوي هغه دې چا برداشت ورته منطقي کاری دې چا اخلي او دې چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کنه ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وای من ژوند کو دلته په اصطلاح موږ دې سه خلکو ترمن ژوند کو سیغه کې په اصطلاح چاپیرال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ورولاندې کول دا د دې بایسګر چې ټولنیز تغیر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د جوګنه شکره چې ټولنیز تغیر رامنځته کی موږ به همدغه صفات چې پاتې یوسو
بلې استانیزه سب ورسته پښتنه ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مخبله ګوته ایشه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له د ټولنیز رسنۍ نه په اصطلاح کار سره خلک دغه څه منتظر دي او ریدل او منتظر دي لکه دغه د ټول په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضی موضوعات سیما ویل یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو خپل حیران شئ د خلکو څومره زیات لیوالتیا ده دې ویډیوګانو دی او څاورې دل سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره لډیر لری اطرافي سیمونه چالت موبایل نه کار کوي میسجونه راولېږي چې منګه دی 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 پیغام په انتظار او لطف کړه دغه شی په موږ مدرو دا موږ ته دی خوندې حیثیت لري ما ته هم دغه شی هم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویل کې په دغه لار کې تا ته ډیر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر او چې ما وکړ په عمر وخت کې په اصطلاح ډیر موضوعات ورسره تړلې وي چې کېدای شي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان و غیره تهدید کړي یا تهدید شوی یا په سره دغه ریسک سره مخامخ خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا قتل چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټ خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسائل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي مو علما ډیر مسائل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان دغه وایي دا مسائل تاسو عوامو ته موای دا د منبر خبر نه د منبر ته شوي نو ولې نه وایي خورتو وایي کنه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دی باور کوي دغه نالوس کې ټولنه د منګه خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه په اصطلاح منطقي خبره ولو کاغه د ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې می اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه د دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسایلو چیړلو کې زه خدا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګټې ورتېروي او چیړي وځدا ضرور نه د ټول خلک دې ته خبر ومني ما لزګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود چا به فکر هم نش کوی چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوی دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده پدې کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کغه د دې چې هم وی چې د دې د فکر مخالف
ډېر مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
لطاس نمنه جناب صالح صاحب دی زاوی رادیو ټول کارکونکو نمنه چې موږ تم دعوت راکو ترڅو د خپل خبره خپل خلکو کوي ورسو
مننه چې ازادي رادیو اوري